په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما تاسو ته دغه یو ساعت خبرونه کیر کړې وم. په خبرونه کې به وره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویل دي د ترهګرې پر ضد جګړه کې سلويغ زره پاکستانیان مړ شوې دي او هیواد تر 30 ارب ډالرو زیات مالی زیان رسیدلی دی. د ایټالیا وزیر اعظم د افغانستان دوره کړې ده او د اسلامي کالج پوهنتون تختول شوی وایس چانسلر غوښتنه کړې ده چې دغه د خوشي کولو لپاره دې هلې ځلې توندې کړې شي. په دغه اړه نور پورنم لرو. کولمبې د مجید بابر نه خبرونه.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې ترهګرۍ په ضد جګړه کې سلوي اخزره پاکستانیان وژل شوي او هیواد ته 30 ارب ډالر مالي زیان رسیدلی دی. د ایټلي وزیر اعظم ماریو مونټي د خالي پورس په یو اعلان شوي سفر افغانستان ته ولاړ او هلته په هرات کې له میاشتو ایټالوي سرتېرو سره وکتل. متحده قامي مومنټ د رواني میاشتې په اتمه نیټه په پاکستان کې په دې خبره د عوامي ریفرنډم د انعقاد اعلان کړی دی چې آیا دوی د طالبانو پاکستان غواړي که د قائد اعظم پاکستان. خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې سلوي خزر پاکستانیان وژل شوي او هیواد ته 30 ارب ډالر مالی زیان رسیدلی دی. اسلام آباد کې د سارک ملکونو د سپیکرانو شپږمې غونډې ته د پرانستې په خطاب کې زرداری وویل چې سارک سیمه د تیرې څه مودې راهیسې د ترهګرۍ په ورقه کې ده او خصوصا پاکستان د دې نه ډېر ځپل شوی دی. ولسمشر زیاته کړه چې د دې جنګ ګټلو دپاره به د خلکو زړونه او ذهنونه ګټل وي. هغه په سارک ملکونو غږ وکړ چې د جنګ ګټلو لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د ایټلی وزیر اعظم ماریو مونټي د خالی پورس په یو اعلان شوی سفر افغانستان ته ولاړ او هلته په هرات کې له میشتو ایټالوي سرتېرو سره وکتل. نوموړي پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل دا ډېره مهمه ده چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې له 2016 کال وروسته هم دوام وکړي. دی وایي دا مهمه ده چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې داسې بدلې شي چې نوي شرایط څرګند کړي، خو دا به پرې کېږي نه. مونټي یادونه وکړه چې د پروم کې له ولسمشر حامد کرزي سره په اقتصادي او پرمختیایي برخو کې د ملاتړ لپاره د همکارۍ تړون په جنورۍ کې لاسلیک کړی دی. پرون په کراچۍ کې د متحده قامی مومن جو مشر ډاکټر فاروق ستار یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په پاکستان کې د رواني میاشتې په اتمه نیټه په دې خبره د ریفرنډم کولو اعلان کړی دی چې آیا پاکستانیانو ته د طالبانو پاکستان پکار دی او که د قائد اعظم پاکستان. خبري غونډې ته د وینا پر مهال فاروق ستار زیاته کړه د قائد تحریک زیاته کړه دی وایي د قائد تحریک الطاف حسین په وینا د رواني میاشتې په اتمه نیټه به د یو عوامي ریفرنډم انعقاد کیږي. په دغه ریفرنډم کې به د عام ولس نه پوښتنه کولی شي چې هغوی کوم ډول پاکستان غواړي، آیا د قائد اعظم پاکستان که د طالبانو پاکستان. تیره میاشت په ملالی یوسفزی د وسلوالو طالبانو لخوا د برید نه پس په کراچۍ کې ایم کیو ایم د طالبانو پر ضد یوه لویه جلسه هم کړې وه. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه پرون د اسلام آباد سره نږدې په کلر قهر سیمه کې د یو ګاډي د اوړېدو له امله 8 کسان وژل شوي او 25 نور زخمیان شوي دي. دغه کسان چې په لاهور کې د رایوند تبلیغي اجتماع کې د برخه اخیستو لپاره روان وو د دغه پیښې ښکار شو. د وژل شوو او زخمیانو تعلق د نوخار ضلع سره دی. بلخوا په یو بله پیښه کې د پېښور سره نږدې په ګلبیله سیمه کې د سړک په غاړه په یو سایکل کې د ځای پر دې شوي بمي چاودنې له امله د 5 پولیسو په ګډون 9 کسان ژوبل شوي دي او د یو تازه خبر له مخه په یک غونډ کې یو ځانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسیدو نه مخکې ځان الوزولی دی. په دې پیښه کې څه مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه بازار کې د سیډیګانو یو لوی دوکان مرحبا سیډي سنټر نامعلومه کسانو په بارودي موادو سره لوزولی دی. دغې چاودنې څه مرګ ژوبله نه ده رامنځته کړې. د دې نه مخکې هم د خیبر پښتونخوا په سوابه مردان چارسدا پېښور سوات نوخار او بنو او په قبایلي سیمو کې د سیډیګانو او کیسټو په دوکانونو دا ډول بریدونه ترسره شوي دي چې پړی وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده، خو د دې تازه پېښې پلا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. هغه امریکایي سرتیری چې په کندهار کې په ډله ییزه توګه د 1400 عام وګړو په وجنه تورن دی نن به یو پوځي عدالت ته وړاندې کیږي. پر رابرټ بیل ستور دی چې د مارچ میاشتې د 11 نیټې په سهار وختي په پنجوایه کې له خپل پوځي مرکز څخه له وسلو سره وتلی دی او نږدې په دوو کلو کې پر عامو وګړو ډزې کړې چې 14 کسان یې وژلي دي. له دې 14 کسانو څخه 9 تنه یې ماشومان او 11 تنه یې د یوې کورنۍ غړي وو. دا وجنه د ویتنام له جګړې راوروسته ده او د عراق او افغانستان په جګړو کې د یو امریکایي سرتیري لخوا تر ټولو ستر جرم بلل شوی دی. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین وروسته ورځ ده. ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند لخوا د هغه سیال میټ رومنی په سخته مبارزه بوخت دی. نظر پوښتنې ښایي چې اوباما په ځینو ریاستونو کې یو څه مخکې دی او دا په بریا کې برخلیک ټاکونکې مسله ده. اوباما پرون په نیو هامشر ریاست کې وویل دی د ریښتینې بدلون د راوستلو لپاره په سختۍ سره کار کوي. دی وایي تاسو پوهیږئ چې زه په کوم موقف یم او پر څه عقیده لرم. تاسو پوهیږئ زه رښتیا وایم تر هغو چې ستاسو د ولسمشر په توګه دا امتیاز ولرم. ستاسو او ستاسو د کورنۍ لپاره په سختۍ سره مبارزه کوم. کله چې ځانه وپوښتئ څوک زما لپاره مبارزه کوي او رښتینی بدلون راته راولي، زه پوهیږم رښتینی بدلون څه دی. ما ستاسو سره یو ځای د دې بدلون لپاره مبارزه کړې ده او د ثابتولو لپاره یې شواهد لرم. د اوباما مخالف رومنی وویل ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې لږې لاسته راوړنې درلودې او د بلې دورې لپاره وړ نه دی. او وروستۍ خبر دا چې فعالان وایي شامي اغیانو د دې هیواد په ختیځ کې د تیلو لویې کارخانې له حکومتي ځواکونو سره له درې ورځنۍ جګړې وروسته نیولې دي. د شام د بشري حقونو د څارنې ډله چې مرکز یې په برتانیه کې دی وایي چې د حکومت مخالفو وسلوالو پرون په دیارو زور کې د الورد په نوم د تیلو کارخانه له حکومتي ځواکونو څخه ونیوله. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدای شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د 80 اربع ډالر روپو زیان رسېدلی دي او 26000 پاکستانیان مړه دي.
The fight against militancy can be won by the winning the hearts and minds of the people.
د ترهګرۍ خلاف جنگ ایواز په دې غټلې شي چې د خلکو زړونه او ذهنونه وغټلې شي.
د ایتالیا وزیر اعظم ویلي دي ایتالیا با چر هم افغانستان ایواز پرې نګدي.
We look forward to 2014 as a year of
مونږ په 2014 میلادي کال کې یو بدلون تسترګي پلار یو، خو یو منفي بدلون ته نه.
د اسلامي کالج بوهندون تختولي شوی وایس چانسلر اجمل خان د حکومت استادانو او شاګردانو نغښتنه کړې ده چې داغه د خلاصي د پاره د هلي زلي توند کړي. د واکمن عوامي نېشنل ګوند یو چارواکي په دغه اړه وایي
په دې حواله باندې مرکزی صوبایي حکومت او ګوند داغه د مقامي مشرانو سره پولیټیکل ایجنټ په ذریعه باندې ټولې لارې چارې باندې کار شروع دی.
د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ له نور راپورونو او تبصرې هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راو زمونږ لومړی راپور ته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ورته تر ټولو زیات زیان رسېدلی دی او باید چې د سیمې ملکونه د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټلو کې د پاکستان مرسته وکړي. دا خبرې نوموړي اسلام آباد کې د سارک ملکونو د سپیکرانو غونډې ته په وینا کې کړې دي. په دغه اړه نور حال ریاض ګل مسخر راکړي.
ایوانی صدر کې د سارک ملکونو د سپیکرانو شپږمې غونډې پرانستې. دستورې ته د خطاب دوران ولسمشر آصف علي زرداري وې چې د تیرو 100 کالو راسې ټوله منطقه او خصوصا پاکستان د ترهګرۍ ښکار دی. د ده په خبره د جنگ کې بل یو ملک دومره قربانې نه دي ورکړي او نه یې دومره مالی زیان شوی څومره چې د پاکستان. د ولسمشر وینا وه چې د ترهګرۍ ختمولو دپاره به د دې وجې پیژندل او هغه ختمول وي. دې زیاتوي
of the people.
د ترهګرۍ خلاف جنگ ایوازې په دې غټلې شي چې د خلکو زړونه او ذهنونه وغټلې شي. موږ لا پکار دي چې هغه حالات او وجوهات ولټو چې ورسره خلک د ترهګرۍ لار خپلوي او د ولس نا امیدي او محرومۍ ختم کړو. زه سارک ملکونو ته خواست کوم چې جنگ غټلو د پاره دې د پاکستان مرسته وکړي. د جنگ کې پاکستان د 26000 خلکو قرباني ورکړې ده او تر 80 اربع ډالرو زیات مالی زیان شوی دی. موږ لا پکار ده چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه ونیسو ځکه چې د دې پیسې د ترهګرۍ مالی سرچینه ده.
وی مس اولسو اډریس الیګل ډرګ ټرافیکینګ اس د فینانشل سورس اف میلیټنسی.
په خبر پونتون کې د ایریا سټډیز د لوستې د سانګې مشر او د سیمایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان مشال ریډیو سره خبرو کې د اولس مشر خطاب ډیر مهم بلو او زیاته کړه چې تر اوسه سارک تنظیم دومره لاسترولنې نه دي کړې او د هغې لوی وجه د هند او پاکستان خپل منځي اختلافات دي. خو اوس چې دواړه ملکونه یو بل ته نږدې شوي او غواړي چې سیمه کې امن راشي، نو هیله ده چې د دې خطاب با ګټورې نتیجې روزي. دې زیاتوي
افغانستان پاکستان او هند دا درې ملکونه سارک کې کافی لوی خطر سره دوچار دي، نه صرف د دهشتګردۍ نه لاسه بلکې ډرګز چې ختم وایو منشیات چې ختم وایو هغه موږ په دې علاقې باندې کافی ډېر دي او د هغې ټرافیک هم ډېر زیات دی. نو دا صدر زرداری دا خبره په نښه کړې ده او دا سپیکران ته یې په نښه کړې ده. د دې مطلب دا دی چې د پارلمان په ذریعه باندې عوام ته هم او ټولو ریاستونو ته هم دا پیغام دی چې دا ضروري خبره ده چې هغه بېخکونی وکړي، هم دهشتګردۍ او هم د منشیاتو.
دستورین وړاندې د سارک ملکونو نمائندگانو او سپیکرانو د پارلیمان ودانه دوره وکړه. دغه دوران د پاکستانی پارلیمان سپیکر ډاکټر فهمیدا مرزا، د سارک نوې صدر او د مالدیپ نماینده نائب صدر وټاکل شو او پریکړه وشو چې د سارک اومه غونډه به هم مالدیپ کې کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د ایتالیا وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد بشر هم افغانستان یوازې پرې نکدي. د ایتالیا وزیر اعظم د افغانستان دوره کړې ده او هلته د ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې میش د ایتالیا د ځواکونو سره لیدل کړې دي. نور حال د کابل اعظم همکار راکړي.
د ایتالیا صدر اعظم کابل ته د خپل سفر پر مهال 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د وضعیت په اړه د خوشبینۍ په څرګندولو سره وویل چې ایتالیا به افغانستان یوازې پرې نه ږدي او تر 2014 میلادي کال وروسته به هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
موږ په 2014 میلادي کال کې یو بدلون ته سترګې په لاره یو، خو یو منفي بدلون ته نه. ایتالیا هم د نورو هیوادونو په څیر خپل ملاتړ ته بدلون ورکوي، خو دا په دې معنی نه ده چې دا هیواد به یوازې پرېږدي.
د ایتالیا صدر اعظم ماریو مونتی ویل چې ایتالوي سرتیری په افغانستان کې مهمه وظیفه ترسره کوي او هغه سرتیرو چې خپل ژوند په افغانستان کې لاس ور کړی د مدني پراختیا لپاره د هغوی ژوند د ارزښت درلود. نوموړي ویل چې هیواد په هغو سیمو کې چې ایتالوي ځواکونه پکې میشتي د اتیاو ښوونځیو د جوړولو لپاره مرستې کړې او د همدې کال د جنوري په شپږمه نېټه یې له افغانستان سره ستراتیژیک سند هم لاسلیک کړی دی. بل لور ته ولسمشر کرزی ویل چې د ایتالیا له صدر اعظم سره د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې کړي او د انتخاباتو د کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دوو بهرنیو غړو د نه منلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې اوسمهال افغانستان خپل اساسي قانون او ملي حاکمیت لري او له تیرو انتخاباتو یې هم ښه تجربه ترلاسه کړې ده. جمهور رئیس کرزی له افغانستان سره د ایتالیا له مرستو هم مننه وکړه او زیاته کړه
په تیرو لسو کلونو کې ایتالیا له افغانستان سره له 1500 میلیون ډالرو څخه زیات مرستې کړې او د زړه له کومې ترې افغانان مننه کوي او ایتالویان د زړه له کومې د افغانانو په خدمت کې وو. د نننی مجلس په اړه عرض کوم چې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو او د انتقال د بهیر په اړه مو خبرې وکړې او څنګه چې مونږ ډاډه یو هغوی هم ډاډه وو چې انشاءالله افغانستان به په خپل مټ پر مخ لاړ شي او دغه پرمختګونه چې کړي نو ښه راتلونکی به په مخ کې ولري.
سره له دې چې یو شمېر خلک او مدني ټولنې په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې ښیي، خو افغان دولت او یو شمېر هیوادونه دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې نړیواله ټولنه به هغه مهال هم د تیرو لسو کلونو په څېر له افغانستان سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
متحده قومي مومنت یا ایم کیو ایم ډلې د طالبانو په ضد د ټول پښتون اعلان کړی دی. دغه ډلې لخوا د اعلان په داسې وخت کې شوې دی چې وی خو پولیس چارواکي په کراچۍ ښار کې د زرګونو طالب وسلوالو د شتون خبره کوي، او بلې خوا ته تحریک طالبان پاکستان د ام کیو ام ګوند په اړه نوې تګلار اعلان کړې ده. شنون کې وایي په کراچۍ ښار کې د طالبانو او ام کیو ام ممکنن خطه بعد د ښار امنیت لا پسې خراب کی. تفصیل ظفر کریمی راکړي.
دا اعلان د متحده قومي مومنټ چارواکو په کراچۍ ښار کې د اتوار په ورځ خبري غونډې ته د وینا په وخت وکړو. غونډې ته د یاد ګوند کنوینر او مرکزی وزیر فاروق ستار وویل چې د رواني میاشتې په اتمه نیټه به په ټول پاکستان کې په دې اړه ټول پوښتنه کولی شي.
عوام سے رائے طلب کی جا رہی ہے کہ وہ کس قسم کا پاکستان
دے وای خلکو نبا پدې اړه پښتنه کیږي چې تاسو د قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان غواړی کده طالبانو پاکستان. د ټول پښتنې د پاره به د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې صندوقونه کې خودل کیږي. د ایم کیو ایم ډلې لخوا دا اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې درې ورځې مخکې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان د مرکزی ویان احسان الله احسان لخوا په جاری کړی شوی برېښنالیک کې د ایم کیو ایم ډلې په ضد د طالبانو لخوا د کاروایی کولو ویل شوی وو. ایم کیو ایم ډله د کراچۍ ښار تر ټولو لوی ګوند بلل کیږي. یاد ګوند په سند اسمبلی کې 150 چوکۍ لري. بلې خوا ته په سپریم کورټ کې د کراچۍ بدامنۍ کیس ته اورېدنې په موقع د سند صوبې آی جی سترې محکمې ته رپورټ وړاندې کړی وو چې پکې راغلی وو چې په کراچۍ ښار کې 2000 طالبان شتون لري. دا چې په کراچۍ ښار کې د طالبانو او ایم کیو ایم ترمنځ د ممکنن خطو پترس کې به د کراچۍ د ښار راتلونکي څه وي، په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو توصیف احمد خان څخه وپوښتل. زما په خیال که دغسې وشول نو په دې جنګ کې به ایم کیو ایم یوازې نه وي. په دې کې به پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او کیڼ اړخي ټول قوتونه یوې خواته وي. هغه مذهبي ګوندونه به هم په دې لړ کې د دوی سره وي کوم چې د طالبانو د روجت پسندۍ په خلاف دي. خو که ریاست خپل ریټ په کار راولي نو زما په خیال د دې خبرې نوبت برانه شي چې حالات دومره پیچلي شي او د ښار امنیت لا پسې خراب شي. بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې مشر سنیټر شایسید هم د اتوار په ورځ خبري غونډې ته ویلي چې په کراچۍ ښار کې د طالبانو په نوم په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد سخته کاروایی وشي. نوموړی زیاته کړې چې په دې لړ کې باید پښتانه له طالبانو سره ونه تړل شي. د یادونې وړ ده چې د اتوار په ورځ د کراچۍ بدامنۍ کیس د عبوري فیصلې په وخت سپریم کورټ حکم کړی و چې قانون نافذونکې ادارې دې په کراچۍ ښار کې د طالبانو د شتون خبره په سنجیدګۍ سره واخلي او د دغې ډلې ترڅنګ د ټولو وسلوالو ډلو په ضد دې عملیات وکړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکتیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د اسلامي کالج پوهنتون تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان د حکومت د استادانو د اتحادیه او شاګردانو نغښتنه کړې ده چې داغه د خوشی کولو لپاره دی هلې ځلې نورې توندې کې. اجمل خان دا وخت د وسلوالو طالبانو په قید کې دی. په دغه اړه نور حال پیښوره اصرار تل راکوي.
د طالبانو لخوا بونګ کړی شوی د اسلامي کالج پونتون وایس چانسلر اجمل خان یو وار بیا د خیبر پښتونخوا د واکمنو او پونتونونو له مشرانو څخه غوښتلی چې د دوی د خوشکېدو لپاره د کوټلي اقدامات پورته کړي. سرچینې وایي چې دغه اپیل له دوی سره د قبایلی سیمو د جرنالستانو د خبرو لیدو وروسته مخه ترغله چې پکې له بند د خوشکېدو غوښتنه شوی او ویل شوی دی چې باید د دوی د خدماتو په بدل دی د خلاصي لپاره د طالبانو غوښتنه ومنل شي. په دې اړه مو چې د اسلامي کالج پونتون د پروفیسورانو د اتحادیه مشر پروفیسر فیضل شہزاد سره خبرې وکړې. نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې د دوی نستړی کېدونکو هلې ځلې به د هغوی تر خوشی کېدو روانې وي.
نو ما په خیال دې کې څه شک نشته چې د لیګ رعایت لپاره کوششونه ټول نسبو په خپل خپل سره باندې تر اوسه پورې جاري ساتلې. اسوسییشن خپل بکی نو او خپل کې بیا سره عمل ته کوم چې موږ فردر د خپل مهم چې کوم الریډي روان دی چې په دې کې څه نوې جوندو اچو او دا بیا یو طریقې سره روان کړو مهم.
د وی سي اجمل خان خوا د خوشی کېدو افیل او غوښتنه مسره دغه سواله چې په تیره څه د پاسه دوه کلنه موده کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د دوی د خوشی کېدو لپاره کوم اقدامات شوي د ان پی د ستر سکتر ارباب طاهر په وړاندې کې خوده
اجمل صاحب غونته کې مشران د طالبانو د خوا چې هغه زمواریان هم پورته کړي دي په دې حواله باندې مرکزي صوبایي حکومت او ګوند دا غزه د مقابل مشرانو سره پولیټیکل ایجنټ په ذریعه باندې ټولې لارې چارې باندې کار شروع دی کوشش هم دی چې په راتلونکي لږ وخت کې به په دې کې مونږ بریالي شو
په داسې حال کې چې د اجمل خان تعلق هم د باچا خان بابا د واکمنې کورنۍ څخه دی ولې د دوی په وینا غوښتنه باید دولت او پوهنتونونه دغه کار د دوی د زیاتو تعلیمي خدماتو په بدل وکړي دا خبره هم په پام کې دی نیو چې دوه نیم کال وړاندې وی سي اجمل خان او د هغه ډرایور محب الله بونګه کړی شوی چې تیره میاشت ډرایور محب الله خو خوشې کړی شو ولې وی سي اجمل خان تر دې دمه بندي دی اسرارتل مشال رادیو پېښور
او سردو نیمه قبایلی سیمه درازنده دا چرته چې ماشومان کې یو رنز راغلی دی چې لکبل درې ماشومان مړ شوی دی او د سیمه خلک وایي چې دغه مرض اثر اوس نور کړو تم په خوریدو دی په دغه اړه دا راپور ورو
څو ورځې کېږي چې د نیمه قبایلی سیمه درازنده په کلی پرواړاک شي د وزغاړي له خوناک رنز لګېدلای دی چې له مخې یې درې بچون مړه او پنځلس نور هم رنز نیولې دي د درازنده نه اطلس خان شرانای د رنز په باراک شي په دا رنگ حال راکوي
شیرانی کې دا بیماری شروع شوی ده چلویش پنځوس خو یا اوس هم په ناروغۍ اخته دي دې کې درې ماشومان اصل او څلور او سیریس دي فی الحال د زور ډېر د پرواړې په علاقه کې دا د یو ماشوم نه بل څه دي یعنی لګان ده نو خلک ویریږي داسې نه وي چې نور دا بیماری خورا نه شي نو واقعي هم د دې له لاسه خلک ماشومان سکولونو ته نه پرېږدي
د درازنده میډیکل افیسر عباس خان ویایي قبایلون ویایی چه حکومتی او د زیموار محکمه چارواکی دی د رنز مخنیوی په غرض نور ها بیرواندی قدمونه پورته کی چه نور بچون د مرګ نه وژغورل شي
دا مشال ریډیو دا
اوس یو راپور د پاکستان او افغانستان ترمنز په ډیورن لائن باندې د کوم پاړه چې په دواړو هیوادونو کې توده بحثونه روان دي په افغانستان کې کارپوهان دغه معاملې ته په کم نظر باندې ګوري د خان محمد سین په راپور کې و
یو شمیر افغان کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنز د ډیورن کرخه یو نه حل شوې تاریخي مسأله ده او د سیمې په وسنۍ کړکېچنو شرایطو کې د دې مسلې مطرح کول نه یوازې دا چې ستونزې به واړې نه کړي بلکې نورې ستونزې به هم وزېږوي افغان کارپوهان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې کابو دوه ونۍ وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي مارک ګراسمن له یوې ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د ډیورن کرخه باید په رسمیت وپیژندل شي د کابل پوهنتون استاد ډاکټر عبداللطیف نظری وویل پرته له افغانانو هیڅوک حق نه لري چې په اوسنیو شرایطو کې د ډیورن د کرښې مسأله مطرح کړي
اصولا از نظر عرف دیپلوماتیک و مناسبات بین المللی و حقوق بین الملل آیا
په اصل کې د دیپلوماتیک عرف نړیوالو مناسباتو او حقوقو له نظره امریکا دا حق لري چې موږ ته ووایي چې دا کرښه په رسمیت وپیژنئ دا یو ښکارا لاسوهنه ده او بله دا چې دا د افغان ولس حق دی چې په دې حق له تصمیم ونیسي نه بل هیواد
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشاور عبدالرشید وزیری وویل له تاریخي پلوه د ډیورن سند د کرخې په نوم یاد شوی نه د یو نړیوال سرحد په نوم او بل دا چې دا سند هیڅ پروتوکول او ځانګړتیاوې نه لري او د وخت د لوی قدرت لخوا پر افغان حکومت تحمیل شوی دی
د ډیورن مایده چې اصلا دا قرارداد دی له حقوقي پلوه یو سیاسي کرخه ده هر مایده ځان ته یو پروتوکول لري دا مایده د دغه تاریخ نه هم بی اعتبار ده نو دا د دوو اړخونو د پر حقوقو وجایې پیژدوي په دې کې د اعتبار موده نه ده لیکل شوې او د ناپېژندو نه ټام نشته پکې هر مایده یو پروتوکول لري چې په دې مایده کې لسلو قانون کې اړخونه متساوي حقوق شرایط چې په مایده کې شوی دا مایدانه دا یو جبری قرارداد دی نو د پروتوکولی شکل نظر د ډیورنډ مایده مایدانه دا د مایده هغه جبری شکل دی
د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه یوه ژبه یو فرهنګ یو ډول ټولنیز ژوند او یو له بل سره د ژوند په ټولو چارو کې ژورې ریښې لري د افغانستان جمهور رئیس او د بهرنیو چارو وزارت هم د امریکایي چارواکو لخوا د یو نړیوال سرحد په توګه د ډیورنډ د کرخې په رسمیت پیژندل رد کړي او دا ډول سرګندونې بې مسؤلیته ګڼلې دي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
او سرزو د خیبر پختونخوا ملکن سیمیتا چرته چې د امنیت وځي او زل بیا په خرابېدو دا او په سواد بنیر او دیر کې پر لپسې د مقامی امن کمیټو امن لخکرو او جرګو مرکو په مشرانو باندې د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه کیږي سیمه کې دا وخت د امنیت وځه صدا د دغه بریدونو په شا سوجي دي د نیاز احمد خان پر راپور کې ور
د خیبر پختونخوا سواد بونیر او دیر کې پرله پسې لنډو ورځو کې د امن لخکر جرګو مرګو مشران وسلوالو په نخه کړی دي چې پکې یو شمېر مړه او څو جوبر شول خصوصا سواد چې پکې د پاکستان فوج لوی اپریشن وکړو او دا داوی کوي چې دا سیمه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده او اوس دې سیمه کې امن راغلی دی په سیمه کې دا وخت څه صورتحال دی او امن وضع څرنګ ده دغه پوښتنه مو چې کله د سوات مشر خبریال او مقامی ورځپاڼې ایډیټر فضلی ربی راهي څخه وکړه نو ښاغلی وایي
زما خیال ده چې په سوات کې خو یقیني امن د سره قائم شوی هم نه دی دا چې مونږ وایو چې په سوات کې امن دی او هر څه ٹھیک ٹھاک دي نو زه باور نه لرم چې په سوات کې 100% امن قائم وو خو دا نوې لړۍ چې شروع شوې ده دهشتګردۍ دا زما په خیال سره فکر خبر دادا دا المیہ خبر دادا کہ پسوات کی سیکورٹی فورسز بالکل فعال دی ہاگ لاری چخل کو ہاگ لاری چخل کی باہر ڈاکو پر قبضے کی دی
د هدبی وجنو دغه لړۍ ولې روانه ده او څه مقاصد لري او کوم ځای کې کمزوري ښکاری سوات کې د قامی امن جرګې مشر مختار یوسف زئی چې سو ملګری په هدبی وجنو کې وجلې شوې دي په دغه اړه زیاتوي
موږ دا ګورو چې دا حکومت او دلته کې د سکیورټی فورسز یعنی غفلت هم په دې کې شامل دی او دا د دې ناکامي هم ده خلکو په ذهنونو کې دا خبرې ګرځي دا سوالونه شپه او ورځ داسې کېږي کم سکیور دہشت گردان چتل تری ملیشی گٹ گٹ دہشت گردان ڈیڑھ کا سال خپرے خو دے شو اور جنی خلق بھی ادا سی دی کہ اگا لاپت دی یعنی لاگو دا آتی پتی پا بارا کی نہ عوام خبر رہی نہ خلق خبر رہی نو پتی خبر باندھی تو خلق شک پیدا شے رہے سرکار باندھی اور دل پالیسی پہ نتیجہ کی دل تدہ واقعات کی گی
د تحصیل قبل امن لخکر مشر ادریس خان چې پرې ډزې هم شو وی او جوبل شو وایي چې دغه ترهګری او هدپی وجنو مخنیوي کې د قام ذمہواری هم جوړیږي
دې کې اولنې وجه خدا دې چې کوم علاقه کې د سکیورټی فورس او د علاقې د مشرانو په منځ کې فاصلې وږي شي نو بیا د دې څه قسمه واقعیات او توقع کې دي شي دا د قام جنگ دې دلته نه د امریکای فوج شته زمونږ سره نه د بل ملک نه د بل ملک شته دا دې شتګر چې دې زمونږ د قوم نہ پیدائش او بیلاری شیوی دی خلق ته لاس ګرځول تر کوم وخت پورې حکومت د خپل دفاع انتظام نه کړي په هر علاقه کې او دا جنگ خپل جنگ نه جنگ لدا کر روان دي جاری او ساري
سواد کې د هدفي وچنو او امنیت په اړه مو چې کلا د فوز ویان کړل شاید څخه پښتنه وکړه نو د بیا بیا رابطو با وجود خاغلی د سویلو څخه ډډ وکړه نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تھا ترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر
اوریدونکو درنګ شبیر په پښتونخوا کې دولسنیمې بجې کیدونکې دي. مهم خبرونه به اورو د مجید بابر نه او د خبرونو نه وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. په امریکا کې د انتخابي کمپاین په اړه باندې به درته معلومات درکو او په قبایلی سیمو کې د امنیت په وضعیت به درته راپورونه وړاندې کوو. لومړی خبرونه
د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری ویلی دی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې سلوي خزر پاکستانیان وجل شوي او هیواد ته تیاره ډالر مالي زیان رسیدلی دی. د ایټلي وزیر اعظم ماریو مونټي د خالی په ورځ په یو نا اعلان شوي سفر افغانستان ته ولاړ او هلته یې په هرات کې له میشتو ایټالوي سرتیرو سره وکتل. متحده قامی مومن د روانې میاشتې په اتمه نیټه په پاکستان کې په دې خبره د عوامي ریفرنډم د انعقاد اعلان کړی دی چې آیا دوی د طالبانو پاکستان غواړي که د قائد اعظم پاکستان. د خیبر ایجنسۍ سرکاري چارواکي وایي چې د باډي پاک گڈ ملنگ سیمه کې د یو مارټر ګولې درا پریوتو په نتیجه کې 15 وسلوال وجل شوې دي او په درو اړه سیمه کې د دوه نامعلوم کسانو مړی موندل شوې دي چې لا تر دې دمه یې پیژندګلوي نه ده شوې. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام د کړکې د پای ته رسولو لپاره د تازه ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې په قاهره کې دی. د ایران سرکاري تلویزیون راپور ورکړی دی چې په دې هیواد کې اتوار پورې یو سمندري پوځي اډه پرانیسته سو په فارس خلیج کې په هغو دریو ټاپوګانو کې چې د ملکیت پر سر جنجال دی واک ټینګ کړی. فعالان وایي شامی یاغیانو د دې هیواد په ختیځ کې د تیلو لویې کارخانې له حکومتي ځواکونو سره له درې ورځنۍ جګړې وروسته نیولې دي.
مهم خبرونه مو اوریدو چې مجید بابر وړاندې کول او اوس ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سری کړی دي. د اسلام آباد نه د احمد الله پر راپور کې ور
ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او چین ترمنځ ستراتیژیکي مذاکراتو پنځم پړاو په بیجنګ کې وشو چې پکې دواړو ملکونو د امن وضع ښه کولو، ستراتیژیکي مذاکرات جاري ساتلو او د افغان حکومت سره مرستو په شمول افغانستان کې سیاسي مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتللو باندې اتفاق وکړی شو. ادارې لیکي چې پاکستان خپل پوره کوششونه کوي چې افغانستان کې امن پزای شي او افغان حکومت ته هم دا معلومه ده چې د پاکستان د مرستې نه په غیر هغلته امن نشي قائمې دي. ادارې لیکي که امریکا او افغان حکومت غواړي چې سیمه کې د ترهګرۍ کاروایانې ودرېږي او امن پزای شي نو د پاکستان مشاورت او د شرکت وروستو د امن پالیسی جوړه کړي نو داسې به ممکن شي چې دا سیمه ترقی وکړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې په فوري توګه ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان، چین، روس او افغان حکومتونه یو مشترکه سیاسي مفاهمتي کمیټه جوړه کړي او سیمه کې امن پزای کولو لپاره د په ګډه سره کار وکړي. آج ورسپانه په خپل اداري کلیک کې چې کلنا سپریم کورټ اوګراتا د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه د قانون مطابق د شپږو میاشتو په بنیاد مقرر کولو او د سي ان جي په نرخونو کې د کمې چکم حکمونه جاري کړي وو نو د هغې نه پس د سي ان جي پمپونو مالکانو یا خو سټېشنې بندي کړي او یا نوې نرخونو باندې د ګیس ورکولو نه انکار کړی دی. اداري مخ کلیک کې چې د صورتحال نه عام ولس پریشان دي چې هغوی ته د ضرورت په مطابق د سي ان جي فراهمي مشکله جوړه شوې ده او حکومتي رټ او عدالت احکامات هم نه منل کیږي. اداري لیکي چې ترڅو سي ان جي په نوې نرخونو د خرڅولو خبره ده نو د عدالت د حکم مطابق په دې فیصله باندې تر 19 نومبر پورې عمل درآمد کول لازمی دي او که د اوګرا مشران د سي ان جي بند کړی شوی سټېشنونو مالکانو لایسنس نه معطل کوي نو بیا هغوی هم د توهین عدالت په جرم کې برابر شریک دي. مشرق ورسپانه خپل اداریه د پیښور سره نږدې وټپګه پیښه باندې لیک کړی دا او وایي چې په خار دننه یو کور کې د چاودونکو موادو چاودېدو له وجې د یو تن وجنه یقینا چې د افسوس خبره ده خو د دې نه زیاته د فکر خبره دا ده چې په کور دننه دومره لوی مقدار کې چاودونکو مواد موجود وو او قانون نافذ کونکو ادارې د دې نه بې خبره وي. اداریه وایي چې دا پته لګول وس د پولیسو او نورو متعلقه خلکو کار دی چې دا مواد د څه مقصد لپاره وو خو دا تصور هم ډیر خطرناک دی چې که دومره مواد د ترهګرۍ د پاره استعمال شوی وو نو دی به څومره تباهي خوروله. اداریه اخیره کې وایي چې د حکومت او قانون نافذ کونکو ادارو د پاره دا پوره وا او باید چې وس نور چمتو وسی ځکه چې په خار د ننه د وړو او لویو پیښو د پاره دا قسمه خلک او مواد کارول کیږي کوم چې ډیر په اسانه ترلاسه کیدی شي نو ضرورت د دې خبرې ده چې د دې پیښې پوره پوره پلټنې وشي او کوم خلک چې غفلت کې ککړ وي د هغې په ضد کاروایی وشي چې بیا دا قسمه پیښې نه رامخې ته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
یوروایشا ویبپاڼه کې لیکوال تشار رانجن موهنتی په خپله یوه مقاله کې لیکي چې تیره میاشت په پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند صدر دفتر باچا خان مرکز سره نږدې چاودنه وشوه. د دې نه پس د خیبر پښتونخوا سینیر صوبایي وزیر بشیر بلور وویل چې باچا خان مرکز د امن او نه تشدد یو علامت دی او ترهګر غواړي چې د دا ډول بریدونو له امله پښتنو کې ویره او ترهه خوره کړي. لیکوال لیکي چې د تیرې میاشتې په 18 نیټه هم د مردان په پارهوتي سیمه کې د عوامي نیشنل ګوند د ځای مشر په حجره وسله والو برید وکړ چې پکې درې د دغه ګوند کارکونکي جوبل شول. د لیکوال په خبره د دغه ګوند کارکونکي یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې نه پنه خکېږي بلکې د دغه هیواد په بل لوی ښار کراچۍ کې هم د دغه ګوند کارکونکي او مشران تقریبا هر ورځ پنه خکېږي او وجل کېږي. مقاله زیاتوي چې صرف په روان کال کې تر دا مهال په کراچۍ کې د عوامي نیشنل ګوند سو دو دیرش کارکونکي او عہدیدار وجل شوی دي. خو عوامي نیشنل ګوند وای چې دغه شمیره سه یو سل و اتیا ده او زیاتوي چې په 2013 کال کې د دوی درې سلوي کارکونکي او مشران په نخښه شوی او وجل شوی دي. مقاله لیکونکي زیاتوي چې په کراچۍ کې یو شمیر پښتانه مخور مشران او د عوامي نیشنل ګوند سره اړه لرونکي خلک هم وجل شوی دي، لکه د بیلګې په توګه فضل خان، عبدالشکور ګلزمان، فرقان شاه، جمال خان، خان زمان، نصر الله نیازی او وکیل حاجی حنیف خان د دغه ګوند هغه مشران وو چې په تیرو سو کلونو کې وجل شول. مقاله زیاتوي چې په کراچۍ کې د عوامي نیشنل ګوند د کارکونکو او مشرانو وجنه په سوات کې د پوځي عملیاتو نه پس زیاته شوې ده او خیال کیږي چې د دغه وجنو پر شا د ملکن د طالبانو لاس دی، ځکه چې په سوات کې د طالبانو پر ضد عملیات د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي حکومت په خوښه شوي وو. مقاله زیاتوي چې طالبانو د صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین یوازنه زوی میا راشد شاه هم سره د یو بل ملګري وجلی دی او د دغه ګوند په مشرانو هم یو شمیر ځانمرګي او بمی بریدونه شوي دي. تر دا مهال وسلوالو طالبانو د دغه ګوند سو نیم سوا کارکونکي او مشران وجلی دي. بلخوا د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډاون په خپل یو مقاله کې لیکي چې په امریکا کې د سنډي سمندري طوفان له وجې په نیویارک ښار کې یو شمیر پاکستانیان هم اغیزمن شوي دي او دا مهال سو 200 کورنۍ د بروکلین د کوني آیلند په سیمه کې په یو سکول کې دیره دي، ځکه چې دغه طوفان د دوی کورونه او سامانونه سخت زیانمن کړي دي. مقاله زیاتوي چې 13 ورځ نیویارک کې د پاکستان کونسل جنرل فقیر حسین سید دغه بې کورشو پاکستانیانو لا د ډاډګیرنې لپاره ورغلو او هغوی سره د هر ممکن مرستو ژمنه وکړه.
نړیوالو مطبوعاتو ته مجید بابر کتنه کوله. اوس د اوپن ډیموکراسي د ویبپاڼې د یوې مقالې مهم ټکی درته وړاندې کوو. دا مقاله پرویز هود بای لیکلې ده چې په کې ویل شوی دي د پاکستان په قبایلي سیمو کې کله یو خوا امریکایي ډرون بریدونه کیږي نو پکې بل طرف ته طالبانو تربیه شوي ځانمرګي بریدګر هم خپل هدفو ته د رسیدو په ترڅ کې ولسی وګړي په نخښه کوي. د دغه مقالې مهم ټکی د هارون بچانو
په اوپن ډیموکراسي ویبپاڼه کې پاکستاني سیډونکي پرویز هود بای په خپل یو مقاله کې لیکي چې یوې خواته امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو ډرون بریدونه کوي نو بلې خواته د طالبانو د ځانمرګي بریدونو په ترڅ کې د دې هیواد ولسی وګړي ژوند له لاسه ورکوي. د لیکوال په وینا د امریکایي بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د القاعده د سر سړی له منځه وړل شوی، خو په عین وخت کې بېګونه قبایلي ولس چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د دغه حملو ښکار شوي دي. ورپکې چې د ډرون بریدونو له ویرې له جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او کورمې ته تښتېدلي هر ورځ په نښه کېږي او نشي کولی په یو ځای کې سره غونډ شي. پرویز هود بھائی د امریکا د دفاع وزیر لیون پینیټا خبره راغستې چې ویلي دي جاسوسي الوتکې په پاکستان کې د موجودو مشکوکو ترهګرو پر ضد د یوې تر ټولو مؤثره وسیلې په توګه کاروي. خو لیکوال د پاکستان په مدرسو کې تربیه شوي ځانمرګي بریدګر یادوي او وایي چې دا هیواد تر امریکا هم زیات ډرونز لري. د لیکوال په خبره پاکستانی ډرونز د امریکا د هغو په څیر د پښتنه نه کوي چې څوک ولې ووژني. دوی د خپلو خلکو په منځ کې خپل هدف ته رسیږي چې د داسې کولو پر مهال د ملکي تلفاتو هیڅ خیال نه ساتل کیږي. پرویز هود بھائی لیکي دغه پاکستانی ډرونز چې پیادوي او یا هم په گاډو کې بیول کیږي د امریکا تر غو زیات خونړي واقع شوي دي. نوموړي زیاتوي په امریکا کې امن خوخي خلک او تنظیمونه په پاکستان د کیدونکو ډرون بریدونو پر ضد اعتراض کوي، خو په دې هیواد کې د مذهبي ګوندونو لخوا وخت په وخت دغه مسلې د راپورته کولو سربیره د امریکایي ډرون بریدونو پر ضد کیدونکو ولسی احتجاجي مظاهرې رنګوي. لیکوال د پښتنې سړنکارې فرحت تاج په حواله وایي چې د قبایلو زیاتره خلک که څه هم غواړي بچ د پاکستان پوځ دی د دوی سیمو ته ورغلي ترهګر له منځه یوسي، د امریکایي ډرون بریدونو په حق کې دي. دغه راز د کرم ایجنسی د شیګانو په اړه هم لیکوال وایي چې د امریکایي بے پیلوټ الوتکو د حملو ملاتړ کوي. همداراز له مومند ایجنسی سره د تعلق لرونکي په طبیعتو کې د پی ایچ ډی کوونکي یو تن مثال راوړي چې وایي درې کاله وشو خپل کور ته نه دی تللی او هر وخت په ویره کې وي چې څوک به وتښتوي. لیکوال وایي د دغه سړي جرم دا دی چې د طالبانو لخوا د خپل کلي د یوې کورنۍ د 14 کسانو د سرونو پر پرې کولو یې احتجاج کړی و. پرویز هود بھائی وړاندیز کوي چې د ترهګرو پر ضد باید ځای امن لخکرې د پولیسو او اف سی ځواکونه د پاکستان پوز او امریکایي ډرونز همغږي عملیات وکړي. د نوموړي په اند د بے پیلوټ الوتکو حملې که څه هم د زهرو ګټونه دي خو د ترهګرو له ماتې سره د مخامخ کولو لپاره تیرولو ته باید غاړه کېښودل شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړه سکول نه یو غوند راو غرزول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا
یا قربان
دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون رسپانې یو مقاله خپره کړې ده او دغه مقاله دا په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه. آیا په دغه جګړه کې نور تیزی پکار ده کنا؟ په دغه اړه خبرې ترې پکار دي؟ د امن پروسه وړاندې بوتل پکار دي؟ راځئ چې د دغه مقالې مهم ټکی د منور شاه نور
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په دې مقاله کې راغلی چې پاکستان کې ځینې خلک اوس هم دا نظر لري چې د ترهګرو خلاف جنگ د دې هیواد جنگ نه دی. ورځپاڼه د لړکې سو پوښتنې راپورته کوي لکه دا چې وشخړه کله په جنگ کې بدلیږي یا په کوم پړاو یو جنگ د انسان خپل جنگ وګرځي او یا دا چې د جنگ ته خپل جنگ ویلو لپاره نور څومره ظلم او وجنې پکار دي. ورځپاڼه لیکي په سواد کې په 15 کلنه ملال یوسف زید برید وروسته زیاتره خلک په دې پوه شو چې تحریک طالبان پاکستان څه مقاصد او اهداف لري. یعنی دا چې د طالبانو دشمن څوک دی نو د هغې جواب دا دی چې هر تن د دوی دشمن دی، یا د طالبانو څه غوښتنه ده نو جواب یې دا دی چې هغوی هر څه غواړي او د دې د ترلاسه کولو لپاره هغوی هر ګام پورته کولو ته تیار دي. ورځپاڼه لیکي جنگ ډیر بد عمل دی خو ځینې وخت چې ظلم او جبر روان وي نو د هغې د ختمولو لپاره پکار وي چې حکومت او پوځي مشران ځینې سختې فیصلې وکړي. بلخوا داسې ښکاري چې د راتلونکي انتخاباتو له وجې موجوده حکومت وزیرستان کې د عملیاتو خبره وزنډوله او دا دریز لري چې که هلته آپریشن شروع شي نو وسلوال به د هیواد په نورو برخو کې ترهګر کارویانې کوي. نو پوښتنه دا ده چې اوس خو په وزیرستان کې عملیات نشته، آیا دا وخت وسلوال بریدونه نه دي روان؟ خو ورځپاڼه لیکي چې د عملیاتو نه وړاندې دا خبره مهمه ده چې ټول ولس خپل دشمن وپیژني او هغه دشمن هر هغه تن دی چې د مذهب په نوم خلق وجني. په تیرو وختونو کې په دغه وجونکو کې فرق ساتل شوی، یعنی څه وجونکي جایز او څه ناجایز ګرځول شوی دي چې له وجې دا مسله د ختمېدو پر ځای لا نوره اوږده شوه. ورځپاڼه وایي چې د وسلوالو ځنې پلویان خلق بیلابیل بهانې رامنځته کوي او دا خبره کوي چې د ترهګرۍ مسله د خبرو د لارې هواریدلی شي. نو د ورځپاڼې په وینا خبره خو د هوش او عقل لرونکو خلکو سره ممکنه وي، یعنی چې هغوی کوم حقونه غواړي یا څه ازادي غواړي یا د کومې سیمې قبضه غواړي او هغه لپاره د دلیل په ذریعہ خبره کوي. د وسلوالو طالبانو غوښتنې پوره کول خو هیڅ امکان نه لري. طالبان خو په ټوله دنیا قبضه کول غواړي او ټول خلک د ځان پشان کول غواړي. دا هر څه د ټوپک په زور کوي او دا به هله ممکنه وي چې اول دوی د دنیا ټول خلک ووجني. نو آیا دا د عقل سره سمون خوري؟
د امریکا صدارتي انتخابات
د ولسمشر څوکۍ به څوک ترلاسه کړي؟
صدر بارک اوباما
Osama bin Laden is no longer a threat to this country.
او که ده هغه مخالف مترام نی
پاکستان از امپورټنت تو دی ریجن اف دی ورلد اند اس
د صدارتی کمپین او د ووټونو نتایج
ټو گیټ امریکا ټو کریټ 12 ملیون جابز
and by 2014 the war in Afghanistan will be over.
Raporuna marake tadzi aw sedane
aw pashpagam november de election de nataij neegh pani ghal le mashal radio na
پدا سے حال کی چې سبا ته په امریکا کې خلک د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو صندوقونو ته ځي او د دې هیواد راتلونکي ولسمشر ټاکي. په دې اړه بحثونه تود شوي دي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج به د افغانستان په اړه د دې هیواد پر پالیسۍ څه اغیزې ولري. په دغه اړه د اجمل اند راپور ته وګورو.
د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده. د سې شنبې په ورځ به امریکایي رای ورکوونکي پریکړه وکړي چې آیا ولسمشر باراک اوباما یې د یوې بلې دورې لپاره هم ولسمشر پاتې شي او کنه ځای د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید میټ رامنی ته ورکړي. که دننه په امریکا کې د دې هیواد خلک د دې انتخاباتو نتایجو ته لیواله دي، نو په افغانستان کې هم چې دا مهال پکې په زرګونو امریکایي سرتیري د تروریزم خلاف جګړه کې ښکیل دي، خلک د دې انتخاباتو نتایجو ته پته مدي. دا چې د افغانستان لپاره به د دې انتخاباتو نتایج له ځان سره څه ولري، په دې اړه بېلابېل نظرونه شته. یو شمېر کارپوهان وایي که چیرې ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه پاتې شي، د افغانستان د شخړې د سیاسي هواري امکان ډېر دی. سرور احمد زی چې یو مهال په افغانستان کې د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید او همدارنګه یو څه وخت په امریکا کې د ولسمشر باراک اوباما په پلوي انتخاباتي کمپاین کې هلې ځلې کړي، وای خی د افغانستان په اړه پالیسۍ کې ډیر بدلون رانشي، خو که ولسمشر باراک اوباما پر څوکۍ پاتې شي، نوموړی به هڅه وکړي چې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي.
زما په اند باندې که دواړه هر یو چې وګدي دومره زیات اثر رسوي، زما سر پې نه غورځي د افغانستان په پالیسۍ باندې. خو یو خبره به وشي چې که چېرته جمهوریت غوښتونکي راغله، هم دوی قواوې بېرته وباسي، خو خپلې کومې قواوې چې پاتې کېږي شاید چې څومره اوباما غواړي د هغې نه زیاتې پاتې شي. زما په اند باندې جمهوریت غوښتونکي شاید قواوې زیاتې وساتي او د افغانستان حکومت ته کومکونه هم شاید نظامي زیات کړي، لیکن اوباما شاید دغه قوتونه کم کړي او په زمن کې د افغانستان اردو او
د خغلی احمدزی په باور ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د جګړې د دوام پلوي نه دی او د دې مسلې یو سیاسي هوارې غواړي. د جرمني خبري اژانس د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته په اشاره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه لیکلي دي چې په دې هیواد کې د تقریبا 12 کاله جګړې وروسته هم وسلوال طالبان د یو پیاوړي دښمن په توګه پاتې دي. دا خبری اژانس وایي هم ډیموکرات باراک اوباما او هم جمهوری غوښتونکي میټ رامنی وایي چې د 2014 کال تر پایه پورې به له افغانستان څخه جګړې سرتیري وباسي. دواړو کاندیدانو تر دې ډیر د افغانستان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي او له همدې کبله دا ستونزمنه ده چې د افغانستان په اړه د دوی راتلونکي سیاستونه اټکل شي.
اردن کوم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. وزان خبرو چې په پاکستان کې خلک د ټول ټاکنو ته یا د انتخابات چې کوم کمپاین دی په امریکا کې په کوم نظر باندې ګوري، په دغه اړه باندې د پیښور نه غلام غوث راپور راکړي.
په امریکا کې د نومبر په شپږمه نیټه د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې ترسره کیږي او د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره اوباما او میټ رامنی خپلې انتخابي هلې ځلې توندې کړې دي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په امریکا کې د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو وروسته به د افغانستان او شاوخوا منطقې په اړه د امریکې په پالیسۍ کې څه بدلون راشي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو یا انټرنیشنل ریلیشنز د څانګې مشر اعجاز خټک مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې سیاستوال هم د امریکې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات مهم ګڼي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکې د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو وروسته به د پاکستان په اړه د امریکې په تګلارې کې څه بدلون راشي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل
لازمي خبره چې د امریکې
الیکشن دے اور ٹور دنیا نظر آگے طرف کرے اور ہوئی اور پالیسی جو رہی اور آگ پالیسی مان دے ابھی عمل گئی تو تاسو فرق رانشی کو اوباما راضی رومنی راضی
پا پاکستان کی هم عام انتخابات را نږدې دي او سیاسي ګوندونو د روان انتخاباتو لپاره هلی ځلی توندې کړې دي او بعضی سیاسي او مذهبي ګوندونه د پاکستان او امریکای ترمنځ د ترګرۍ ضد جنگ په شریکه مبارزه نیوکی کوي خو پوښتنه دا ده چې کچري دا سیاسي ګوندونه پر روان انتخاباتو کې په اقتدار کې راشي نو چې په انتخابي کمپین کې دوی کومې دعوې کوي هغه به سرته ورسوي او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر ریټایرډ سات مشال ریډیو ته وویل
ګوره پاکستان په امریکا باندې ډېر انحصار دی امریکا پاکستان ته نقد مالیاتي امداد ورکوي دومره امداد یو ملک هم د چین غوندې ملک هم پاکستان ورکول ته تیار نه دی فوجي لحاظ باندې شو یا نور اقتصادي لحاظ باندې بل چې کوم دی پاکستان فوج چې کوم دی هغه په مغربي او خاص کر امریکني اسلحې باندې چې کوم دی نو هغه ډېر هغه باندې ضرورت دی زموږ ایئر فورس تقریبا زیات پاتې چې کوم دی نو هغه مغربی دے زما په خیال باندې دا چې سړی په اقتدار کې نه هغه ډېرې خبرې کولی شي بلکې اقتدار ته راشي او حقایق زمینی حقایق هغه ته مخامخ شي نو بیا هغه انسان له غونډې کې سوچ شروع کړي چې نه د لاس نه پکار
سیرون کی پدی نظر دی چې په امریکا کې تر سره کېدونکو انتخابات به د افغانستان او پاکستان په لور د امریکای په تګلاره سا اغیز ونه لري او سیرون کی دا نظر هم لري چې په پاکستان کې د روان انتخاباتو وروسته کچري بدل سیاسي ګوندونه په اقتدار کې راشي نو هغه به هم کوشش کوي چې د امریکای سره خپل اړیکی سمې وساتي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ
سره د دې چې خلک د ننګرهار اداره په فساد ککړه بودی خو چارواکي وایي چې سکل به هیڅ اجازه ورنکي چې په خپل ځمکو کوکنارو کوي بل خو د ننګرهار اوسیدونکو په دې باور دي چې سکل به د 13 کلونو په پرتلا په ننګرهار کې زیات کوکنار وکړل شي په دې اړه جلال آباد اباز محمد عبید راپور راکړي
چارواکي وایي چې سکل به په ټول ننګرهار کې کوکنار نه کرل کیږي خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي چې سکل به په ننګرهار کې د 13 کلونو پرتله ډیر کوکنار وکرل شي او وجه یې دا ښیي چې په 13 لسو کلونو کې دولت په دې ونتوانېده چې د کوکنارو د کښت بدیل پیدا کړي دا چین ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملاجان شینواریا وایي چې له ډیر کوشش سره سره بیا هم په دې نه دی توانېدلې چې په خپله سیمه کې د کوکنارو د کر مخنیوی وکړي
زه خو ګومان کړم چې ټولو خلکو دا نیت چې کوکنار وکړي او ځکه یې وکړي چې هغه کوم مقدار د حکومت او هغه باندې کار نه کړی شو او خلک خپي او ناراضه یي ټول موږ خو ډېرې یادي زړې وکړي او اوس هم خواري کې لګي او خواري کوي چې وینه کوي خو ګومان کړم چې کوي
د چپرهار ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د کوکنارو کر پیل شوی دی
تیر کلام زموږ په سیمه کې د کوکنارو کښت شو او خلکو بزګرانو خپل حاصل لاس ته راوړی او سږ کال هم خلکو کوکنار کرلی دي او ځینې بزګرانو ورته هم ځمکې جوړې کړې او کری هغه ځکه چې حکومت کمې مرستې وعدې کړې وي هغه اول صحیح ترسره نه کړې او که بیا چیرې ترسره کړې مینو هغه حق حقدار ته نه دی سپارل شوی او دا مرسته غیر مستحقو خلکو ته رسېدلې ده
د بیسودو ولسوالۍ چې ګڼ شمېر کلي یې د جلال آباد ښار شاوخوا پراته دي د 1300 کلونو راهیسې په کې کوکنار نه کرل کیږي د دغه ولسوالۍ یو تن قومي مشر سید عمر پهلوان وایي چې سکل به هم د ولسوالۍ په کچه کوکنار ونه کرل شي
بیسود ولسوالی په صدر رتوم چې یو دانه ګل د پیدا کړ بوټی راسه دلته مونږ ته وایو دولت ورسره کومک نه نه کړی څوک دا کوکنار نه کوي او نه دې بوټی پسې ګرځي دی دی پیدا دي دغه خلک اوینې پوډریان کنه نه کوي.
بل خو د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وایي چې ولسونو ورسره ژمنې کړې دي چې په ټول ننګرهار کې به کوکنار نه کرل کیږي او کچا وکړل عاملین به یې د قانون منګولو ته سپاري.
کوکنار او تروریزم د یو اس خوژونه دي د ننګرهار ولسونو قومونو کوکنارو کښت په ننګرهار کې بیخي اوس صفر ته رسولی دي او اوس هم یقینا د ننګرهار ټولو ولسونو او قومونو زموږ سره وعدې کړي دي چې موږ به کوکنار نه کړو او هر هغه څوک چې کوکنار وکړي هغه به د قانون منګول سپارل کېږي د هغه کوکنار به چپه کېږي او دوی به جرمه کېږي موږ اعلان ورته کړی دي.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی پر داسې مهال د مخدره موادو د کښت او د قاچاق د مخنیوي خبره کوي چې په دې وروستیو کې د وال سټریټ ژورنال په یو رپورټ کې راغلی وو چې ګل آغا شیرزی او د هغه د ادارې د غړو لخوا په سیستماتیک ډول اداري فساد خپور دی چې په غیر قانوني ډول باج اخیستل د ځمکو غصبول او د مخدره موادو قاچاق پکې شامل دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په شمال نیو وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو په میرانشاه بازار کې د سی ډي یو لوی دکان په بارودو سره الوزولی دی او رزمک عسکرو کې باندې وسلوالو تیره شپه درې ماټر ګولې وشتري دي. د دواړو پیښو حال په دغه راپور کې و.
د ځایي خلکو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان ایجنسۍ میرانشاه بازار کې نصرګنده کسانو د سی ډي یو لوی دکان چې په مرحبا سی ډي دکان باندې مشهور و په بارودي موادو سره الوزولی دی. ځایي سرچینې وایي چې تېره ورځ په داسې حال کې چې دغلته د امنیتي سرتیرو لخوا ګرځبندیز لګېدلی و او میرانشاه بازار په مکمله توګه تړلی شوی و. د میرانشاه بازار پخوانی بس سټینډ باندې مرحبا په نامه د سی ډي ګانو یو لوی دوکان ته نامعلومه کسانو بارودي مواد کېښودلي و چې په زورداره چاودنه سره یې په مکمله توګه والوزولو او نږدې درې نورو دوکانونو ته هم زیان وراوړېدو. په میرانشاه بازار کې د نن نه اتلس میاشتې وړاندې هم د رزمک اډې سره نږدې د کیسټونو او سی ډي ګانو پوره مارکیټ نامعلومه کسانو په بارودي موادو سره الوزولی و چې په کې څوارلس د سی ډي ګانو او کیسټونو دوکانونه تباه کړی شوي ول. بل طرف ته د شمالي وزیرستان ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه رزمک عسکرو کې باندې د سویلي وزیرستان نږدې غرونو څخه وسلوالو درې ماټر ګولې وویشتلې چې یوه پکې د کیډر کالج رزمک چوکیدار محمد خان د کور په یوه حصه کې راپرېوته خو سا مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. دا یادونه ده چې په رزمک عسکرو کیم باندې وخت په وخت د نږدې غرونو نه د وسلوالو لخوا بریدونه کیږي چې له امله یې د غلطه جوړ کړی شوی کیډر کالج رزمک د تیرو دوه کلونو نه د رزمک نه پېښور ته بدل کړی شوی دی.
اوریدونکو هم دې سره زموږ د سهارنو خپرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خپرونو کې به زموږ نور ملګري راځي. د خپرونې به تر مازدیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. خپل کوربه شاهین بندر له اجازت ورکې هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسي.
دوستی بنشان که کام دل بهاراره. درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره. نهال دشمنی برکن که رنج به شماراره. نهال دشمنی برکن که رنج به شماراره. درخت دوستی بنشان که کام دل بهاراره. دوستی بنشان که کام دل و باراره. در جوان خوزمون کم
محبت لپارا هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چه نفرت ده اس گاری کی خال چنگا حیران یم چه نفرت ده اس گاری کی خال چنگا 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 مرد دے انسان لفرق تو نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران تن پکش کا غصبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا